په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړی کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړی کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه له ریپورتونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان نجیب عامر دی.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې سبا ته لقامي سملې د باور رای اخلي. افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی او په امریکا کې بیزوګانو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی. د پاکستان وزیر اعظم سبا یعنی د مارچ په شپږمه د قامي سملې نه د باور رای اخلي. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې عمران خان دا څرګندونې بیګا ملت ته په وینا کې کړي. نوموړي ویلي د عدم اعتماد د رایو بهیر به په ښکاره کېږي او حتی د هغوی د ګوند تحریک انصاف غړي هم کولی شي د هغه خلاف رایه ورکړي. نوموړي وویل که د هغوی ملاتړ ورته نه واصل نو هغه تیار دی چې د اپوزیشن پر څوکیو کېني. خو بل پلو د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د باور رای پریکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوری غورځنګ کوي. عمران خان ملت ته په وینا کې د سینټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتقاد کړی دی. نوموړي بیګا ولس ته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د ځنو غړو وټونه اخیستي. الیکشن کمیشن د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو ډان ورځپاڼه خبر ورکوي چې کمیشن نن پر دې موضوع غونډه کوي. په اسلام آباد کې په نمل پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ تېره شپه نښته شوې چې په ترس کې یو زده کوونکی وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د نومان دانش په نوم د نمل پوهنتون یو زده کوونکی نن مشال لډیو ته ویل دا جګړه د پښتون کونسل او د سرایکی کونسل د غړو ترمنځ شوې ده. د نوموړي په وینا وژل شوی طالب علم عبدالحق د کرک اوسیدونکی و. پولیسو د پوهنتون انتظامی دانه دی ویلي چې د زده کوونکو ترمنځ د خوډب او تاوتریخوالي وجه سوه، خو ویل کېږي چې د محصلینو د دواړو ټولنو ترمنځ له پخوانه اختلافات وو. له پیښې وروسته پولیسو څوک ګرفتار کړی نه دي. نن د سن های کورټ د علي وزیر د ضمانت په اړه خپله پریکړه محفوظه وساتله. تر دې وړاندې په عدالت کې د علي وزیر د ضمانت د درخواست اورېدنه وشوه. علي وزیر چې د تیر کال د دسمبر په 14مه پولیسو نیولې او تر دې وړاندې د فبروري په 3مه نیټه د کراچۍ د مرکزی زندان دننه د ضمانت په درخواست اوریدنه شوې وه، خو عدالت دغه ضمانت نه منظور کړي. د علي وزیر وکیل قدر خان نن مشال لډیو ته وویل د سرکاري او مدافع وکیل له دلایل وروسته عدالت خپل پریکړه خوندي وساتله او اوس ورته هغوی په انتظار دي. په علي وزیر د ریاست ضد د خبرو کولو تور لګول شوی چې هغه ردوي. په افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی. د 2000 کال د نومبر په 2مه پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شول او تر 30 زیات ژوبل شول. د هغې حملې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم پرون مخام مشال لډیو ته وویل چې په باګرام زندان کې د ترهګرو جرمونو د څېړنې استناف عدالت پر کابل پوهنتون د برید کولو د حملې د پلان جوړولو پر سر عادل نومي کس ته د مرګ سزا تایید کړه. د زیاته کړه چې د استناف محکمې پر نورو ترهګرو بریدونو کې د ککړتیا پر تور د عادل د ملګري عبیدالله د مرګ سزا هم پر ځای وساتله. امریکا ویلي هیله لري چې ایران به د تعمیري مذاکراتو برخه شي. دا تر هغې وروسته ده چې د واشنگټن اروپایي ملګرو په ویانا کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ټولنې په غونډه کې پر تهران د انتقاد له پلانه لاس واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نډ پرایس بیګا خبري غونډې ته وویل چې واشنگټن خوشاله ده چې اروپایان تر هغې وروسته پر ایران د انتقاد له اقدامه په شا شول چې له رپورټونو سره سم تهران د 2015 کال د مهم اټومي تړون راتلونکي په اړه هڅونکي اشاره ورکړي. پرایس وویل امریکا هغو مذاکراتو ته د ایران رضایت ته به خورا زیاته لیوالتیا وښیي چې باوري او واقعي پرمختګ ته لار برابروي. پرایس وویل واشنگټن هم په صراحت ویلي چې د تعمیري خبرو برخه به وي. په 2013 کال کې له اټومي موافقې څخه د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو او په ایران د سختو اقتصادي بندیزونو له بیا لګولو راهیسې د واشنگټن او تهران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. او د امریکا د کالیفورنیا په یو ژوبڼ یا چړیاګر کې 9 بیزوګانو ته د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین ورکړل شول. په دې توګه دا په نړۍ کې له انسانانو ماوره لومړی ژوي دي چې د کورونا واکسین ورکول کیږي. د سان دیاګو د ژوبڼ چارواکو نن وویل 4 ګوریلا بیزوګانو او 5 چمپینزیانو ته په وروستیو څو اونیو کې واکسین ورکړل شوی. د ژوبڼ ویاندې ډارلا ډیویس رویټرز خبري اژانس ته ویلي په دغو کې هر یو ژوي ته 2 ډوزه هغه واکسین په ازمیختي ډول ورکړل شوی چې اصلا د سپو او پیشوګانو لپاره لپاره تیار کړل شوی وو. نوموړي وایي کوم بيزوګانو ته چې واکسین ورکړل شوی دا غوي صحي وضعیت ډیر ښه دی. د جوبن چارواکو وروسته لاغې د دغو واکسینو د ورکولو منځوري ورکړې وه چې په 13 جنوري میاشت کې د سان دیاګو جوبن پاتو ګوریلا شادوګانو کې د کورونا وایرس نښې موندل شوی وي. دا شادوګانو ته د کورونا وایرس د خورېدو لومړی پیښه وه. دا واکسین د زویټس په نوم د ځناورو لپاره دوا جوړونکي فابریکې جوړ کړې خو تر دې وړاندې په بيزوګانو نه وکارول شوی.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم د سنټ تر انتخاباتو وروسته وایي له قومي اسمبلی څخه د باور رائے اخلي. نوموړي په الیکشن کمیشن او اپوزیشن هم انتقاد وکړ.
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے. میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں. ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند او وزیر اعظم ټینګار کوي چې د سینټ انتخابات باید په ښکاره رایو شوی وي خو اپوزیشن او شنونکي وسنۍ طریقه سمه بولي. د خیبر روغتیا اداره وایي په سیمه کې ملاریا په کمیدو ده خو لشمین یا ناروغۍ پیښې زیاتېږي. دا اداره له اولس غواړي چې یوازې حکومتي مرکزونو ته د تشخیص او درملنې لپاره لاړ شي.
ملیریا ڈینگی اور لیشمینیا میرا بانی دی وکی دے دے پارا سرکاری زیتا یا جکم امونگا انتخاب شوی زین ایغو تا خلق لگی.
افغان ولس مشر اشرف غنی له سیمایزو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د اوربند په عملی کولو کې رول ولوبوي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید 19 واکسینی بهیر روان دی او د کرونا وایرس نوو بڼو پر وړاندې د واکسینونو موثریت تر بحث لاندې دی. خو روغتیا پالان وایي
د واکسین اغیزناکتوب کې شک نشته. دا کومې اوخته بڼې چې د کرونا وایرس نن ست د دې ټول پر وړاندې د شته واکسینونو اغیزناک دي.
او په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د افغان کاروباریانو غوښتنو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د اخري خبري غړې د لومړي رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې دا د انتخاباتي کمیشن ذمہواری و چې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅولو او اخیستو مخنیوي کړی وي. نوموړي پرون ماښام ولس ته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن د پیسو په کارولو د اسلام آباد څوکۍ وګټله. د مارچ په 3 د سینټ انتخاباتو پر مهال په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم نومان یوسف رضا ګیلانی د اسلام آباد څوکۍ وګټله. هلته د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم بیګا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د اسلام آباد څوکۍ بایلل خای چې د تحریک انصاف ګوند غړي هم پر عمران خان باور نه کوي. نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د مارچ په 14 په اسلام آباد کې کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړو چې د سینټ په انتخاباتو کې پیسې چلولي او د اسلام آباد چوکۍ یې ګټلې. د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونو داسې ځکه وکړه چې اولس ته وښایي په عمران خان خپل د پارلیمان غړي هم اعتماد نه کوي. د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې د غوښتل د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه ونیسي او په دې خاطر یې پارلیمان ته په ښکار ډول د انتخاباتو کولو لپاره بل هم وړاندې کړو او بیا یې له سپریم کورټ د قانوني رایې غستو لپاره ریفرنس جمع کړو. خو الیکشن کمیشن عدالت ته وویل چې قانون وایي دا انتخابات دې په پټه وکړی شي. نوموړي الیکشن کمیشن ته په مخاطب کېدو وی
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی سب سے بڑی
دے وی الیکشن کمیشن ستاسو ډېر لوی کردار دی. ستاسو د ټولو نه لوی ذمہ واری پاک او صاف انتخابات کول دي. اول خو زه په دې نه پوهېږم چې تاسو عدالت کې ولی ویل چې په پټه انتخابات پکار دي. نو ماته دا وایي چې یو آئین چرته د غلا کولو اجازه ورکوي او بیا چې تاسو ته سپریم کورټ مقدر کړل چې زه په پټه دي وشي خو دا غیر ستو چې د ووټ په جنګلو وکړي. نو که نن موږ معلومات کول غوښتل چې زموږ 15-16 کړي چې خاصوي دي چې موږ ته خو معلوم شي چې هغوی څوک دي. کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د دې صورتحال وروسته د فیصله کړي چې د مارچ په 6 د پارلیمان نه د اعتماد ووټ واخلي او که پارلیمان په بی اعتمادي وکړي نو د وزیر اعظم چوکۍ به پریږدي او په اپوزیشن چوکۍ به کینی.
ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے تو میں
دی وی د دوی خیال و چې په ما به د بی اعتمادي د ووټ تور راز وړاندې کړي او زبد وی ته وایم چې سمدا زتا سوتا انارو یا جور جاڑے در کوم او ساسو ټول کیسونه ختموم نو زبل ورځ د اعتماد ووټ اخلم پارلیمان تزم او ورتوایم چې تاسو مخامخ وای ز ټول خپل غړو ته وایم دا ستاسو جمهوریت حق دی تاسو ویلې شي چې تاسو د عمران خان سره نه او په آرام سره لاس اوچت کړئ چې اعتماد نه وي زب اپوزیشن ته لاړ شم
آرام سے ہاتھ کھڑے کرے کہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا
بل پلو پہ اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا کے دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری ویلی دا سینٹ پہ موجود انتخابات کے دے عمران خان خپل پارلیمانی غڑیوں پہ دے اعتماد و نکلو اوس تخپل ناکامو پٹول لپاره دا پارلیمان نہ دے اعتماد دا ووٹ اغستو خبر کبھی اوس پہ دے اعتماد دا ووٹ فیصلہ عمران خان نہ بلکہ دا اپوزیشن گندون اتحاد پاکستان جمہوری تحریک کبھی
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا
دے وئی مونگ گنو چی مونگ ثابت اکڑا چیتا دخپل غڑی ہوئی اعتماد پا نقص نو دا پارلیمان ستامل گرتیا نہ کبھی نو اس بدا فیصلہ تا نہ کبھی اس با مونگ تا توائی چی عدم اعتماد با کل کی گی پاکستان جمہوری تحریک پہ تا توائی چی عدم اعتماد با کل کی گی اور چرت با کی گی
کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا
دا پاکستان دے انتخابات دا کمیسون دا وزیر اعظم عمران خان پدی تازہ سرگندونو خوش خبرگون مخیتا نہ دے راغلے خلے دے اڑان دے کل چی دا تیر کال دا دسمبر پا درویشتم نیٹا دا پاکستان صدر ڈاکٹر عارف علوی پا سپریم کورٹ کی یو ریفرنس جمع کرو چپکی ویلی وو عدالت تے حکومت تا دا سینٹ انتخابات لڑکی قانونی رائے ورکڑی اگا وقت الیکشن کمیشن پا سپریم کورٹ کے خپل جواب جمع کرو چپکی ویلی وو دا پاکستان پائین آرٹیکل 228 کے راغلی چی دا سینٹ انتخابات پا
اور دن کو دا سراج ظہیر رپورٹ مواورے دو پہ ہم دے موضوع کی پات کی گو دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پہ الیکشن کمیشن تور لگولے چی دوی ولی دا تحریک انصاف گن دا ہاگا غڑو نمونہ دوی تا نخائی چی دا دریم مارچ دا سینٹ پہ انتخاباتو کی خپل ووٹونا خرچ کریو د وزیر اعظم د دغه ویناوی وروسته الیکشن کمیشن نن یو غونډه را بللې چې پکې به د وزیر اعظم د تورونو په اړه غور کوي که هر څوک په الیکشن کمیشن تورونه ولګوي نو دا د کمیشن توهین یا سپکاوی دی او کنه او بیا د کمیشن سره څومره اختیارات شته چې د الزام لګونکي پر ضد ګامونه پورته کړي زمون خبریال شانواز ترکزی د الیکشن کمیشن مقدمه های کورټ ته وړاندې کوونکی د یو وکیل نه دغه پوښتنه کړي او دا رپورت یې پرې جوړ کړي
وزیر اعظم عمران خان په پرونی بیان چې د پکې ویلو الیکشن کمیشن جمهوریت ته نقصان ورسو الیکشن کمیشن نن د مارچ په 15 یو مهمه غونډه بللی د پاکستان نه چاپېدونکو انګریزي ورسپانې ډان لیکلي د کمیشن ځینې غړو د کمیشن چیف یا مشر سره رابطه کړي او ورته د وزیر اعظم د قابل اعتراض تقریر وروسته د غونډې بللو وینا کړې وه ورسپانې د کمیشن د یو غړي چې نومې نه دی څرګند کړی د خولې لیکلي که حکومت غواړي چې په سنټ کې د رایه په څرګند ډول ورکړ شي باید دوی په اساسي قانون کې بدلون وکړي خو کمیشن نه دی دا تمه نه ساتي چې ګنې کمیشن به د رایه ورکولو قانون په خپله بدل کړي ورسپانې د دغه غړي د خولې زیاته کړي چې الیکشن کمیشن او پاکستان د قانون د لاندې کار کوي او هغه قانون چې تر اوسه لاګو او یا عملي دی او د یو چا دا خواهش چې ګنې هغه دا معلوم کړي چې ووټونه او رایه د ښکاره کړی شي نو دا د پاکستان د اساسي قانون د 268 ماده خلاف ورزي ده او کمیشن دا خلاف ورزي نشي کولی علي عظیم افریدی وکیل دی او په پیښور های کورټ کې په موجوده وخت کې هم د الیکشن یا انتخاباتو په لانجه کې یو مقدمه عدالت ته وړاندې کړي مشال رډیو ته وویل هر کله چې انتخابات کېږي د اساسي قانون د لاندې دغه به پټ په پټه وي او که د چا په انتخاباتو کې د درغلي او دعوه وي باید کمیشن ته ثبوتونه وړاندې کړي
بالکل د الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته چې دا شان ست ان فکر هغه مخې لراشي او هغه باندې تحقیقات وکړي او کم کسانو باندې چې الزام دی یا چا چې لګولې دی هغه رو وړي او مکمل د دې تحقیقات وکړي او هغه نه بعد هغه باندې خپل کنکلوژن ورکړي تیاری کمنډیشن د دې الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته بالکل هغه
دا خبر په الیکشن اکټ 2018 کې په لسمه ماده کې د توهین د سزا اختیاراتو د عنوان د لاندې لیکل شوی کمیشن سره د های کورټ برابر اختیارات دي چې یو چاته په کمیشن د تور لګولو سزا ورکړي دغه تور به توهین عدالت بلل کیږي ولی کمیشنر سره د های کورټ د جج برابر د سزا ورکولو اختیار هم شته دي شانواز سرغزه مشال ریډیو پیښور
یو بل رپورٹ درورو په همدې موضوع په اړه د مارچ په 3 د سینټ د خالی څوکیو تر انتخاباتو وروسته په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنز بحث پیل شوې ده واکمن تحریک انصاف او وزیر اعظم عمران خان وای د سینټ انتخابات باید د ښکاره رایو لارې شوې وي خو اپوزیشن وای دا موضوع حساسه ده او که د پارلمان غړي پټ ووټ نه کاروي نو د بانفوزه نوماندانو تر اغیز لاندې راتللی شي په اني وخت کې شنون کې وایي د سنت پر ټاکنو د تحریک انصاف نیوکه ځکه مناسبه نه ده چې د ګون په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خپل غړو له شمیر سره سم د سنت څوکۍ ګټلې دي. غلام غوس موضوع ته کتنه کړي.
د سینیټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په جنرال سیټ د حکمران ګوند د امیدوار پر ځای د حزب اختلاف د امیدوار یوسف رضا ګیلانی د کامیابۍ وروسته وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو تور پوری کړي چې د سینیټ په انتخاباتو کې بیا ناقانونه لاري خپلې شوې دي او د پیسو د لاري د وټونو اغیستلو په اساس حکمران ګوند د اکثریت باوجود د ماتې سره مخ شوی دی. هم په دې لړ کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید او ځینې نورو وفاقي وزیرانو بیا ویلي دي چې د سینیټ د انتخاباتو په طریقه کار کې اصلاحات پکار دي. خو بلې خواته د اسلام آباد د سینیټ دغه یوې څوکۍ نه علاوه په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان کې د سینیټ امیدوارانو په صوبایي اسمبلیانو کې د خپل غوندونو د عددي شمیرو سره سم کامیابیانی ترلاسه کړي دي. لکه په خیبر پښتونخوا صوبه کې پاکستان تحریک انصاف د سینیټ په 12 سیټونو کې 10 نشستونه ګټلي دي. خو تیر ځل په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې د سینیټ په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د خپل غوند د عددي شمیرې مطابق 2 نشستونه شستونه کم ترلاسه کړی وو او د هغه سینیټ د انتخاباتو وروسته بیا پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی شل غړي د یاد ګوند نه په دې وجه وستلی وو چې په هغوی باندې د خپل اوټونو د خرڅولو تورونه لګولې شوی وو. د حزب اختلاف د ګوندونو د تحریک ویاند میا ابتخار حسین وایي چې په هر ډول انتخاباتو کې د غیر قانوني لارو چارو مخه نیول پکار دي او یوازې د سینیټ لپاره نه بلکې د هر ډول انتخاباتو لپاره اصلاحات پکار دي.
هغه چې څنګه عدالت پته وي او څنګه چې الیکشن کمیشن وي چې یو اوټ کار شي نو دا هغه فعالیت څه پاتې شو، مطلب هغه رای خو رای پاتې نه شو کنه، هغه پابند رای شو او چې کله اوپن شي نو بیا به کوم دی نو هغه یو دومره خطرناک شکل اختیار کړي چې کوم زورور خلک نو د هغې مخې ته خو مطلب چې هر سړی وایي چې زه سپیم او هغه د جمهوریت هغه روح به ختم شي، نو دا ډېر ټریکي خبره ده. خو مونږ دا خبره ضرور کړو چې داسې یو طریقه کار دې خپل شي چې دا په دې کې د خرڅېدل بند شي او دغه رنګ چې کوم دی دا سوداګانې بند شي.
خو په پېښور کې خبریال محمود جان بابر وایي پاکستان تحریک انصاف په پښتونخوا صوبه کې د سینیټ د انتخاباتو په نتیجو خوشاله دي او چې کوم سیټ یې بیللې دي نو په هغه باندې د خپګان په وجه یې د سینیټ د ټاکنو د جمهوری عمل په اړه پوښتنی راولاړې کړې دي.
کتو ګوري نو تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې خپل ځان کامیاب غني او خپل پالیسو ته کامیاب وي، او په بل اړخ وګوري نو چې کله همدغه کار په قومي اسمبلی کې خلک کوي او یوسف رضا ګیلانی ګټي د اپوزیشن د اړخه نو تحریک انصاف وایي چې دا ډېر غټ زیاتې شوی دی، مونږ به ګورو چې دا ووټونه چرته نه دي تر خپل زیات میلو شو. نو که دا جمهوري عمل نو په کار دی چې بیا د جمهوري عمل په هر ځای کې دی ته د جمهوري عمل په نظر باندې وکتل شي چې بس د منتخب کینو دی د خپل ضمیر مطابق ووټ استعمال کو.
دا ځل د سینیټ د انتخاباتو نه وړاندې حکمران ګوند غوښتل چې انتخابات د پټو اوټونو ورکولو په ځای په ښکاره ډول د رایو ورکولو د لارې ترسره شي او د دغې لپاره یې یوه قانوني مسوده هم په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې وه او په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو ریفرنس هم داخل کړی و. خو په ښکاره ډول د سینیټ د انتخاباتو فیصله نه سپریم کورټ وکړه او نه حکومت او حزب اختلاف په دغه اړه په پارلمان کې څه فیصله کړې وه، او په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي وو چې د سینیټ د ټاکنو لپاره اصلاحات کول د پارلمان کار دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په خیبر ضلع کې د ملیریا او لشمینیا د ناروغیو کنټرول اداره وای په سیمه کې د ملیریا ناروغي په کمیدو ده، خو لشمینیا ناروغي البته اورس تر بلې لاخ پریږي. چارواکو د مارچ په څلورمه مشال ویډیو ته وویل د ناروغیو د کنټرول لپاره یې په ټوله ضلع کې مرکزونه جوړ کړي دي چې پکې د خلکو تشخیص او درملنه کیږي. خو د لشمینیا ناروغۍ ښکار ماشومانو کورنۍ وایي د بچو په مخونو یې د دانو داغونه پاتې شوي او له حکومت غواړي چې د ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې ولټوي. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د خیبر ضلع د ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته ملیریا کیسونه راکم شوي، خو لشمینیا په زیاتېدو ده. دغه ناروغۍ چې د مخصوص ډول ماشو چیچلو نه لګي د خیبر خلک یې متاثره کړي. د خیبر ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام سوپروایزر نعمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې مو د ملیریا لپاره 8 مرکز زونه قائم کړي او د خلکو علاج پکې وړیا کیږي.
د ملیریا چې کومه د دغو 8 سنټرو نه موږ سره کومه ډیټا راځي، په 2019 کې دا ډیټا ټوټل ملیریا چې کوم کیسونه هغه 9000 او سر پاسه، او همدغه کیسونه بیا په 2020 کې چې کوم ټوټل کړي موږ هغه 6000 راغلي دي. یعنی تقریبا 50% پورې دا شی کم شوی. او هغه وجه دا دي چې کوم دوایانې هغه په وخت باندې را رسیږي، چې کوم علاج یې دا خلکو تفری او مفت ملاویږي، دې وجه نه دی دا شی را کمیږي. ملیریا ڈینگی او لشمینیا مہربانی دی وکیره د پاره سرکاری زیتا یا جکم مونږ انتخاب شوی زین غوتا خلک لګی ال رجسٹریشن وشي د زی تر جنیوا پوره هغه په بدل کې میډیسن راځي اومدا نیټس چې کوم راځي مچردانه دم پوند بنیاد باندې راځي.
نعمت شاه اپریدی وای په خیبر ضلع کې لشمینیا زیاته شوی او د دغې ناروغي علاج هم د خیبر په درې واړو تحصیلونو کې روان دی.
2000 کې دی مونږ سره تقریبا 7000، 2019 کې کم 6000، یعنی د ملیریا په نسبت دا د ګرا پوس کې زیاتی کی. لشمینیا د علاج د پاره مونږ سره 3000 دی. یو مشين دی چې په ګرمالی په وجه باندې د غدانې علاج کوي، هغه دوا اکټیویټ کی او کار کوي لګیاري، یو په لنډی کوتل کې یو په جامروت کې، یو د دې پاره کیپسول دی فوسین الحمدلله پړواړي کې ټول خیبر کې شته، کافی مقدار باندې شته او صرف پې کې دوا جو چې هغه د تو نه کالو نه زیات موشوم یا زنانا یا غټ ور کې آی خړای شي ته لاندې نشي خړلې، یو ته ریکمینډډ نه دی. درې مونږ سسته نه سنې فل حال لکه په زنو سنټرو کې شتا زنو کې نشته، ستنه نشټوالي وجه دا دو دا په پاکستان کې جوړیږي نه، دا د فرانس نه راځي، دبليو چی راخلي بیا ډونیشن په ذریعہ باندې ټرایبل ایریو دغه ته ور کوي چې پروتین بیمارو کې مهنګا ترين علاج هغه لشمینیا دی. او الحمدلله پاکي 80% ټریټمنټ هغه د مونږ په سرکاري زینو کې اویلیبل دی.
مکرم خان خپل شپکلن لور جمرود سیول روختون کې لشمینیا مرکز ته علاج لپاره راوستلې او دی وای لشمینیا سره په مخ دا پاتې شو او په کار دا حکومت یې متبادل علاج بندوبست وکړي.
دا لشمینیا ولا تقریبا څکم 2 کال وشول او د سرکاري اسپیټال کې مې ورته تقریبا 11 ستنه مو والی لور میں لشمینیا وحلیا ٹول وحلیو خواغا نٹکی گی نور ٹول ٹکشوا خواغا دیری گی وکا می گی نا مون دا چا لور سکینم دا مخامق دا مخی ٹکشی چا خط دیری کا بانی دکا چا بیا مثال پیغلا چا دا مخ بانی داخ پاتی چا بیا بادا خبر ہے.
صاحب نور پردی وای حکومت دا دغی ناروغی و دا مخنیوی لپارا کوتلی گامون پور تکڑی
خوزا دا وای ما چا پا دیم بانیم نکی گی چا ما مچردانی ورکڑا یا سال ما یوستن ہوا حلا ا دې پر غټ قدم اچته دل دی چې یو جینې یا ماشوم نر هلک می هغه په دیس زی باندې لشمین یا وږي چې هغه د مخ باندې دغ پاتې شي، نو دغه ارمشه د پاره چا د یو زین کې جوړ شي چیرې تا خو مثال بدرنګ ښکاری. نو د زمونږ پاکستان ګورنمنت دا کم ډاکټران چې دی کم سپاتال محکمه دا د کار چې په دې باندې مخ کې سوچو کې چیرې د دغ بس سرکل جوړ شي چې دغ جدید علاج وشي زمونږ د سہولت زمونږ د جمرود په خپل اسپیټال کې چې بلډینګ باندې ډیر غړته خو د سہولت په کې نشته.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي په کار د خلک په کلیو کې د خپل چاپیریال خیال وساتي، مچردانه استعمال دې زیات کړي او د ګندو بو ډنډونه دې ختم کړي او نالې کوڅې دې پخې کړي او د ماشو ضد سپرې دې هم وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له خپرېدو مخنیوي په موخه واکسینی کمپاینونه روان دي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغیز زیات او په ځینو کې یې کم ښکاري، خو ډاکټران وایي کم موثره واکسین هم د کووېډ 19 پر وړاندې ګټور دي. په خیبر پښتونخوا کې له 20,000 څخه زیات کسان واکسین شوي او دا عمل روان دی. په یاده هغه صوبه کې چینایي سینوفارم واکسین کاریږي چې 2 ستنې یې خلک له کووېډ 19 ناروغۍ محفوظولی شي. دا چې تر اوسه پورې د کووېډ 19 کم ډول واکسین څومره اغیزناک دي او د موثریت اندازې ولې له یو ځای څخه په بل ځای کې فرق لري، په اړه یې د بشیرګواخ رپورټ اورو.
په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفارم واکسینو لګولو کمپاین په ښه توګه روان دی او تر اوسه یې په هیچا کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خبر پښتونخوا د صحت په اداره کې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیل یې له روغتیایي کارکوونکو کړی او بیا به هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کومو خلکو ته د واکسینو ستنې ولګېږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 1.5 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي، خو کومنګ دا وګورو اوس پورې سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 ملیون منس کې خلکو کې لګېدلې دي، ٹھیک شو. او دا یوازې پاکستان نه دی، دینا علاوه 12 ملکونه دي چې د ګلف ډیر ملکونه دي، په برازیل کې لګېدلې دي او الحمدلله ریزلټس هم ښه دي. موږ دا واکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دی او الحمدلله اوس پورې موږ تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي. داسې الحمدلله سو سایډ افیکټ هم نه دی راغلی او د دې افیکیسي شته. الحمدلله اوس پورې سینوفارم چې کوم موږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% دغه دی. دو ډوزیز دي، یو ډوز چې ولګي بیا 3 هفتې پس بل ډوز لګي او 85% پورې تقریبا نه دی افیکیسي دا چې دا به انټي باډیز جوړي، مدافعت به جوړي او د بیماری نه خلک بچ کی.
امریکي، جرمني، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم لیږلې دي. رویټرز خبری اژانس د امریکي او جرمني کمپنیو شریکو جوړو کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن خود لیدی. همداراز د هند کووا واکسینو اغیز 1.5% راپور شوه دی. د امریکي جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړني حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوی د اغیز فیصدی 2 ده. د برتانیا او سویډن شریکو واکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبری اژانس لیکلي چې که دوهم ډوز یې 3 میاشتې پس ورکړل شي نو اغیز یې 6.5% ته لوړیږي، خو په اسرائیلو کې یې اغیز 92% راغلی. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري، یعنی په دې معنی چې یو واکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثره وي. نوموړي د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسینې پر خلاف ښه اغیزه لري.
له ساینسي لحاظه د واکسینونو اغیزناکتوب موږ ته ډیر جوت ده. له دې نه سترګې پټول د واکسینونو د اغیزناکتوب نه نو د کره ساینسي فکتونو نه منکرېدل دي، نو هغه خوځښت په خپل ځای ده. خو د واکسین اغیزناکتوب کې هیڅ شک نشته. او پاسو د وارینس خبره او د وایرسونو د اوختې بڼې په وړاندې د واکسینونو د اغیزناکتوب خبره، دا کمې اوختې بڼې چې د وایرسونو د کرونا وایرس نن شته د دې ټولو په وړاندې د اکثره شته واکسینونه اغیزناک دي. که چېرته یوه نوې اوختې بڼه راشي نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډیر لگ وقت کې په لابراتوار کې ډېر وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوښتو بڼو په وړاندې هم اغېزناک کی. یعنی بیا هغه اوږدې پروسې ته اړتیا نه وي، یوازې په ډېرو وړو ګامونو سره دغه کار کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټولې نړۍ کې خپور شو.
اوریدونکو، په پیښور کې 15:30 بجې شوې دي. نجیب عامر به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم سبا د قومي اسمبلی نه د باور رای اخلي. عمران خان دا څرګندونې بیګا ملت ته په وینا کې کړي. نوموړي ویلي د عدم اعتماد د رایو بهیر به په ښکاره کیږي او حتی د هغوی د ګوند تحریک انصاف غړي هم کولی شي د هغه خلاف رایه ورکړي. خو بل پلو د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د باور رایه پریکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوري غورځنګ کوي. په اسلام آباد کې په نمل پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ تېره شپه نښته شوې چې په ترڅ کې یو زده کوونکی وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. دا جګړه د پښتون کونسل او د سرایکی کونسل د غړو ترمنځ شوې ده. پولیسو د پوهنتون انتظامی دانه دی ویلي چې د زده کوونکو ترمنځ د خوډاب او تاوتریخوالي وجه سوه. ویل کېږي چې د محصلینو د دواړو ټولنو ترمنځ له پخوانه اختلافات وو. نن د سند های کورټ د علي وزیر د ضمانت په اړه خپله پریکړه محفوظه وساتله. تر دې وړاندې په عدالت کې د علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه وشوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال لډیو ته ویل د سرکاري او مدافع وکیل له دلایل وروسته عدالت خپله پریکړه خوندي وساتله او اوس ورته هغوی په انتظار دی. په افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی. د 2020 کال د نومبر په 2 پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شوي وو. د هغې حملې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. د افغانستان د سترې محکمې ویاند وایي په بګرام زندان کې د ترهګرو جرمونو د څېړنې استناف عدالت پر کابل پوهنتون د برید کولو او د حملې د پلان جوړولو پر سر د عادل نومي د کس د مرګ سزا تایید کړه. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس لننه د عراق په 4 ورځني سفر دی او ویلي دي چې هغه جګړه ځپلی او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د وزارت کوونکي په توګه ورځي. دا یو کال مخکې د کورونا وایرس جهاني وبا له پیلېدو راهیسې د پاپ فرانسیس لومړی بهرنی سفر دی. د امریکا د کالیفورنیا په یو ژوبڼ یا چړیاګر کې 9 بیزوګانو ته د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین ورکړل شول. په دې توګه دا په نړۍ کې له انسانانو ماوره لومړی ژوي دي چې د کورونا واکسین ورکول کیږي. دا واکسین د زوېټس په نوم د ځناورو لپاره دوا جوړونکي فابریکې جوړ کړي، خو تر دې وړاندې په بیزوګانو نه و کارول شوی.
لړ خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. زو یو واری بیا د ریپورټونو طرف ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي همکاري او د سازمان لغړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. غنی پرون مازیګر د سازمان 44 سرمشریزي ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشري ځای پرون مازدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
له یو پراخ اوربند څخه ستاسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانې خبرې چټکې کړي ډېر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 24 کلونو راهیسې د سولې له اساسي حق څخه بې برخې شوي یو. هغه وخت راغلی دی چې دا تاوتریخوالی چې زموږ ښکلی هیواد دی په یوه وژنځای اړولی دی پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نوښت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیل زاد پرون دوهې ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې خلیل زاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یوه نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه راهیسې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقې د یو کال له تېرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
د احمد تکل رپورټ مو واورېدو. هم په افغانستان کې پاتې کیږو او خوست ته ورځو. د خوست فعالان وایي که ځوانان یو لاس شي نو کولی شي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه اوربند او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی پرون د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په دې عمل کې د ښځو ونډه هم مهمه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ځوانانو هم ګډون وکړ. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له 26 ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت مشال راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپي کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلی یو ولس متبه شوی دی. هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې د لاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسېږي. بنان موږ هم وپتل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې په راوستو کې ضرور وي وایخلو او د ورونو سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کړو او تر څو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي او سولې ته د راوستو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یوه ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې په پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم بول.
خوستې پیغله بشرا ماتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونه سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سوله کې زخپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزو ما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کی. او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیر فعال او تکړه خوستای پیغلشته خو یواز لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال تر فوزي عملیاتو مخکې یو شمیر افغان وګړو کاروبارونه لرل. په دوی کې بیا ځنې وایي پاکستان حکومت دې په ناامنیو او عملیاتو کې د لنګو دوکانونو او کاروبارونو تاوان ورکړي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ته یې د خپلو زیانونو تفصیل ورکړی خو لا ورسره مرسته نه ده شوې. چارواکو بیا وایي د ټولو افغان وګړو د تاوان معلومات ورسره دی خو پر دې موضوع د پاکستان په عدالت کې قضیه روانه ده او چې هر وخت فیصله شوه د مرستو پیسې به ورکړي. عمر وزیر تفصیل لري.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضربیازه به عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې د نورو وزیرستانیانو په څیر دې د دوی د تاوانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا شپږ زره دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یې کور او دوکان ضربیازه به عملیاتو کې ړنګ شوی، دا تاوان معاوضه یې لا هم نه دی اخیستی.
میرامشاه ډام ډې تر پخېلو کې مې خپل شخصي کور و، ایوب مارکیټ کې مې دوکان و، خو هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په ضربیازه اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو، سرمایامو چلارله هغه په ضربیا ځپا پرشان کې ختم شو. موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وخت زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وای چې میرامشاه ملا خان سرای کې دوکان لرلو، انتظامی ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل وخت وو ورته رسولې خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا پنځه دېرش کاله میرامشاه کې پروت وم، په ډنډې کې په ملخان سره کې مې دوکان و، ډک کورونه ډک. د څلرویشت ګنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضرب عذب کې به ته اوړئ. موږ راوختي یو، خو موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمونه هم ډک کړي دي، ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته، کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي، تاوانونه ورکړي، موږ هم خواهش غواړو موږ خپل معلومات ځنې واخلو. موږ د ده په لارې یو چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وایي چې پنځه دېرش کاله یې په میرامشاه کې تېر کړي، هر څه یې په ضربیازه به عملیاتو کې ختم شوي خو تاوان ورته ملاو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دوکان و، دا هر څه ختم شوي دي. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي خپل د کورو خپل د دوکانو، هغه دې ګلاب خان بدنل ته راوړي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی، خبرې پی روانې دي، خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب عذب عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازارونه پرنګ شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغېزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ویډیو اوري. د خیبر ضلع د بری باړي زخخیلو مشران او ځوانان وای د نا امنۍ لوجه ډیر زیات اغیزمن شوی دی او له حکومت سره یو ځای د وسلوالو پر ضد مبارزه وکړه، خو وس حکومت لپامه غورځولي. دوی وای کورونه ویجاړ دي او د ژوند له بنیادی اسانتیاو بے برخی دی. خو په قامی اسمبلی کې د خیبر د خلکو استاد وای د زخخیلو په ګډون یې په ټوله سیمه کې پرمختیایي کارونه کړی. البته اقبال افریدی د خلکو د ستونزو د هواری ژمنه هم وکړه. فرهاد شینواری له خیبر نه.
د خیبر بری باړي د زخخیل کوم وګړي وای دوی هم د ترګری په وخت د نورو کومونو په څیر ځپل شوي، کډې کډې وي او کورونه ویجاړ شوي، او اوس چې په دې وروستو کې خپلې سیمې ته ستانه شوي نو د ژوند بنیادي سهولتونو نه محروم دي. د زخخیلو د تورې ویلې یو اوسیدونکی جندوله پردی مشال ریډیو ته وایي
ډېر لره ځنه مو ځنو نه لکه وبروري الوکان غریزه ده نه لکه سهولت بمبوم بم نشته رای داسې بجلی
نشتاری چې مولا یو بجلی وی حکومت مخاوی کنا د مې اپیل درای چې یاره مت د شمسو ولا کوی ول شي ځکه چې بجلی شتانه نو د شمسو ولا کوی چې مت ول شي شمسې ته به ولا ګنو مت به سہولت شي کني مو ډیر سخت په تکلیف کې بوبه پله ول کې 2000 پر کورونا به تقریبا د سه پالاکا کې د ټولو خلکو داس مساله ده ځکه چې ټوله لکه او کوی شتانه د لره لره زنه با چنی وی داس یو ځو بل ځکه چنی وی د غزن زنه نادرومي عام په جمی کې وچی شي به د پرسلی کې لکه بیا خوی لول یې برابر وی
مشکلات
قوم سره تعلق سوتی او تفن زو دین دو سروے نو شوی می سروے نم پوتی والان کی چکو دا لوک کی شوی راغه کوم ټوکنی ورکړی هغه پیسې نه می رو شوی 12 مستا کا لوکی والا خو سروے سره شوی نو می ډیر ډیر بار بار مطالبه وکړلې دا سروے چې دا سروے ری ملو شي غریبون خلک څوک پټینټونه کې وسه دل څوک به در په ډیره ګرځي دل
هغه دین بچونو مارو کون زو دین یې بیا می کون سره خلک حکومت سره ودارې ده و سره څنګه څنګه به ګرځي دل بیا حکومت تر سره کوچی لار ير بوندې باندې کړه وی وی سیمې پالوکا کې داسې تک لیپرای چګور اچ چوبې له ساده تقریبا خلکو لارې و لوړې ری خره خره کا چریې و لوړ دی میټول خلکو به کې مزدوري کړل لکه ماندراسې شتاره یې کنه مخ کې نه ماندراسې رو ماسترون کې نشتاره
اول مسردور نو مو کورونو یعنی محلو روډونه ویل و دل تلی ورغلې پاکې بخې مشکلات ای کټون کا خرچ کوم د خر کا چر بوند کټ کی برسیرام ته تړلې نه الله سو تک آسان جن ویل و دل طرف نه نیولې نو مله په څه تکلیفونه بوند رسو څه کم نه کم چینه مو یل رسوګي امرشی یین بخې کوم دا درېم ایسم مې هسپتال نه لري رسول په هسپتالونه خو بخې نشته یعنی سکولونه رو ګور کې مدرسې دا چې کوم د مو نشته سروې چې کوم د مو نشته یو مشکلات نه او بچ لکه وسو به څومره هم شایره په ټوله دنیو کې الله ربول عزت هم پیدا کړی او بون چې کوم ته مو ته دره مصیبت چې او بون مې ته پټم نه لري بلوک شوې
باډي تیرانا د کومي سملې لپاره منتخب شوې غړی اقبال پردی وای د زخخیل کوم په شمول به په ټوله حلقه کې پرمختیایي کارونه تر سره کوي
روډونه شروع دي سکول پکې جوړي کالج پکې جوړ شو نو دغه شانتي په مختلفو علاقو کې په بره تیرا چې کوم اخیری حدود دی پاکیم د سخیل لپاره د واټر سپلای سکیم نه زموږ شروع دي سکول هم سٹارټ دي او په در رواني سو وختو کې چې کوم زموږ اس ټی جی دي یا ای پی پروګرام دی په دې کې پوره حساب ته مختص کړی دا په لګ ورځو کې به ټینډر شروع شي نو ان شاء الله پوره پوره موږ د دې سره مرسته کوو او دوی له موږ ان شاء الله ولزيز د کورونو ماویزه د سرکو جوړېدل او سره سره د واټر سپلای سکیم دا چې کوم د اوبو مسله ده دا په هغه علاقه کې ډیره ضروری و هم ده نو ان شاء الله موږ خپل کوششونه جاری دي او ځنې ټینډر شوی دي ځنو باندې کار روان دي او ځنې لګیا دي چې کوم غټه حصہ ده د ترکیاتی سکیمونو نه غټ تقریبا په دا هفته یا دوه مکه کې یا درې مکه کې به دا ټینډر پوره ورسیږي نو ان شاء الله زموږ د ترکیه عمل به تیز شي
چارواکی وای چې باډا تیرا میدان او بر باډا کې په 2014 کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سر ته رسیدلی او امن پکې بحال شوی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولس نیمو بجو
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو تاسو مشال ریډیو اورئ په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو بې روزګاره دي دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي دوی وایي د لسم دولسم څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکي بې روزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ګران دي خو دوی کوشش کوي چې د ځوانانو ته د خپل کاروبارونو شروع کولو په هدف قرضې ورکړي نور حال د اسرار علم مومن په دې رپورت کې
د پېښور ظاهرشاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بدسانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بې روزګاره ګرځي ظاهرشاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالي دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ڈگری لرونکو کسانو اپلائی کړي یا یې ورته خپل تعلیمی اسناد جمع کړي دي.
کیمستری، ایجوکیشن، میتھس، فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دې پوسټونه اناؤنس کړي دي. کنه درې درې پوسټونه په باټنی کې یو پوسټ دی، په دې نورو کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستری کې 118 پی ایچ ڈیز او په دې کې پوسټ دا هم دي هغه اپلائی کړي دا. ایجوکیشن کې 23 کړي دا. په میتھس کې 50 ڈاکٹران دی اپلائی کړي دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی. زوالوجی کی 37 دی. کمپیوٹر کی 14 دی. بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی. په بارمی کی یو سیٹ دی هغه 29
ڈاکٹران دی اپلائی کړی دا. د چاستدی رشید جان چې په 2000 کال کې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ڈی کړی وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بې روزګاره دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې بیا بغیر نه کریئټ کیږي او ګرانین ډېر زیات ده. نو دا سره چې سروایول ډېر ګران شي نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زر دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بې روزګاره دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2010 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بې روزګاره دي وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې د ړومبې هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري، خو هغه تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبوبندۍ، پرمختګ، اصلاحاتو او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بے روزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بے روزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
د خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دي څومره ګریجویټ چې دي هغه فارغېږي، تقریبا هر کال چې دي په زرګونو ګریجویټ فارغېږي. نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جاب چې دي پرووایډ کول هغه ممکنه نه ده. دیو دینه موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان په خپل کاروبار شروع کړي او په خپل خپل باندې ودرېږي.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې له کبله یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ویلی دی چې په کرونا وایرس د ځنو لوبغاړو تر اخته کېدو وروسته یې د پاکستان سپر لیګ په نوم سیالۍ ځنډولې. نوموړي پرون ماښام په کراچۍ کې خبري غونډې ته دا ونه ویل چې سیالۍ به بیا کله پیلېږي. د کرکټ بورډ چارواکو پرون ویلي وو چې د وو کورنیو او بارنو لوبغاړو د کرونا وایرس ټیسټ مثبت دی، نو ځکه ورسره د سیالۍ له ځنډولو پرته بله لاره نه وه. خو دوی زیاتوي چې ټول لوبغاړي به زر واکسین شي. تر اوسه د پی ایس ایل اتلولۍ څوارلس لوبې شوي دي او شل سیالۍ یې پاتې دي. نیاز علي خان له کراچۍ څخه معلومات راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټیو آفیسر وسیم خان د مارچ په څلورمه ماښام د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبري غونډه کې وویل چې د ویشتمې فرورۍ نه تر اوسه پورې د ملکي او بهرنو و لوبغاړو کورونا ټیسټونه مثبت راغلي، نو د سپر لیګ د نورو ټولو سیالو د ځنډیدلو اعلان یې وکړو. دا خبره منم چې موږ د پاکستان سپر لیګ شپږم سیالۍ وځنډولې. نن ورځ نه صرف زموږ لپاره، د کرکټ د مینوالو لپاره، د لوبډلو لپاره، د هر چا لپاره ستونزمن ورځ وه. موږ په لوبه کې د کرونا د مخنیوي په ټولو هدایتو عمل کړی، خو بیا هم د ویشتم فرورۍ نه تر اوسه پورې د وو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. موږ نن سهار یو اوږده ناسته وکړه او د کرکټ لوبډلو د مشرانو او د نورو ټولو په مشوره مو دا سیالۍ وځنډولې. هغه زیاته کړې چې حالات ښه شي نو د سپر لیګ د کرکټ د پاتې سیالو لپاره به وروستو پریکړه وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د اسلام آباد یونایټیډ، کوئټه ګلیټر او د لاهور قلندر دو وو لوبغاړو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. د مارچ په لومړۍ نیټه د اسلام آباد یونایټیډ او د کوئټه ګلیټر ترمنځ د سیالۍ وړاندې د اسلام آباد یونایټیډ د لوبغاړي فواد احمد د کرونا ټیسټ مثبت راغلی وو. له هغې وروسته د نورو لوبغاړو ټیسټونه وشول. د پاکستان کرکټ بورډ ډایرکټر ډاکټر سهیل سلیم وایي چې لوبغاړو ته د کرونا د ضد واکسین ورکول هم پیل کړل شوی دي. په کراچۍ کې د صحت محکمه وایي چې په روانو درې ورځو کې به د کرکټ ټولو لوبغاړو ته د کرونا واکسین ورکړل شي. د پاکستان سپر لیګ د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت ته اجازه ورستو. د پاکستان کرکټ بورډ لومبه شل فیصد خلکو ته او بیا 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه چې د لوبې په وخت لوبغالي ته راشي. د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د پی ایس ایل پړومبو سیالو کې خواوشا و نیم زره او بیا وروستو درې سیالو کې شاوخوا 15,000 کسان سیالو کتلو لپاره راغلي وو. خو اوس د سیالو د ځنډیدلو وروستو د پاکستان کرکټ بورډ ټکټ اغوستونکو ته د ټکټ د ټولو پیسو واپس ورکولو اعلان هم کړی دی. د پاکستان سپر لیګ د شپږم سیزن پرانستا د فروری په شلمه په کراچۍ کې شوې وه. په کراچۍ او په لاهور کې د کرکټ څلور دېرش سیالۍ کې دي، 14 میچونه شوي دي او شل سیالۍ وځنډی دي.
د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. نجیب امیر توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم سبا د قامی سملې نه د باور رای اخلي. عمران خان دا سرګندونې بیګا ملت ته په وینا کې کړي. نوموړي ویلي د عدم اعتماد د رایو بهیر به په ښکاره کېږي او حتی د هغوی د ګوند تحریک انصاف غړي هم کولی شي د هغه خلاف رای ورکړي. خو بل پلو د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د باور رای پریکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوري غورځنګ کوي. په اسلام آباد کې په نمل پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ تېره شپه نښته شوې چې په ترڅ کې یو زده کوونکی وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. دا جګړه د پښتون کونسل او د سرایکی کونسل د غړو ترمنځ شوې ده. پولیسو د پوهنتون انتظامی دانه دی ویلي چې د زده کوونکو ترمنځ د خوډاب او تاوتریخوالي وجه سوه. ویل کېږي چې د محصلینو د دواړو ټولنو ترمنځ له پخوانه اختلافات وو. نن د سن های کورټ د علي وزیر د ضمانت په اړه خپله پریکړه محفوظه وساتله. تر دې وړاندې په عدالت کې د علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه وشوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال لډیو ته ویل د سرکاري او مدافع وکیل له دلایل وروسته عدالت خپله پریکړه خوندي وساتله او اوس ورته هغوی په انتظار دی. په افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی. د 2020 کال د نومبر په دویمه پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي وو. د هغې حملې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. د افغانستان د سترې محکمې ویاند وایي په بګرام زندان کې د ترهګرو جرمونو د څېړنې استناف عدالت پر کابل پوهنتون د برید کولو او د حملې د پلان جوړولو پر سر د عادل نومي د کس د مرګ سزا تایید کړه. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس لننه د عراق په څلور ورځني سفر دی او ویلي دي چې هغه جګړه ځپلی او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د وزارت کوونکي په توګه ورځي. دا یو کال مخکې د کورونا وایرس جهاني وبا له پیلېدو راهیسې د پاپ فرانسیس لومړی بهرنی سفر ده.
لدې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیو ریډیو خبرونه پر اوریدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله، د خبرونو ویان نجیب عامر، زمونږ تکنیکی همکاره نودیرا او د مشال ویډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو.